السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکی هم کړی د ازادي رادیو دی ورستۍ نیم ساعت پښتو خبری مجلې تاسو ښه راغلاست وایم او چې د افغانستان د سولې عالی شورا له پاکستان غوښتي چې د سولې په پروسه کې د همکارۍ ترڅنګ د نور هیوادونو هم همکاري ته پرېږدي. دغه خبره دوی داسې وخت کوي چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل د هند همکاري هم د افغانستان په سوله کې اړینه او مهمه ده. دا هم اوري چې د افغانستان مشرانو جرګې ویلي ځینې کړي هڅه کوي د کابل د انتخاباتو په نتایجو کې لاسوهنې وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له فرشتې جلال زی اورو.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې په پغمان ولسوالۍ کې دولس تنه په چاودنه کې وژل سوي چې دوه ښځې او دوه کوچنیان هم پکې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګېدو سره همکاري غواړي. او د برېټانیا صدراعظم تریزا مې د اروپایي هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره خبرې پیل کړې. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي د کابل په پغمان ولسوالۍ کې نن دولس تنه په چاودنه کې وژل سوي. د دې وزارت ویان نجیب دانش نن خبریالانو ته په کابل کې وویل چې حمله د یو موټر په وسیله شوې او هدف یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د موټرو کتار و.
چهار تن از نیروهای امنیتی افغانستان شهید است و هشت تن ملکی.
دی وایي په دې حمله کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو څلور تنه وژل سوي، اته ملکي کسان وژل سوي دي چې دوه کوچنیان او دوه ښځې دي. هم پکې دي نه تنه زخمیان دي چې شپږ امنیتي کسان دي او درې ملکي وګړي دي. په پغمان کې د نننۍ حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې په افغانستان کې د امنیت له ټینګولو سره مرسته کولای شي. د دې شورا مرستیال محمد امین وقات دا خبرې نن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په ځواب کې کړې دي. وقات ویلي
منګه هیله دار چې پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کوم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل پارلمان غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سولې د هڅو د بریالي کېدو لپاره باید د امریکا او هند په ګډون ټول هیوادونه خپل رول ادا کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو پروسه شایي نن لسره پیل سي. د دې کمیسیون مرستیال ویان د نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره د کابل د رایو د بیا شمیرلو او څارنې لپاره پر یوه میکانیزم موافقه ته رسیدو په صورت کې بنن رسمن دا بهیر بیا پیلوي. او په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان بسوای د جنس پر اساس تبعیض په افغانستان کې د بشري حقوقو اساسي نقص دی. جان بس نن پر ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې داسې خلک ډیر دي چې شپه ورځ د ښځې او نارینه ترمنځ د تبعیض پر ضد مبارزه کوي. خدای و مهمه ستونزه ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په 1948 میلادي کال کې د اساسي بشري حقوقو نړیوال منشور تصویب کړ او له هغه راهیسې هر کال د دسمبر 10 په ټول نړۍ کې د بشري حقوقو د ورځې په نوم لمانځل کیږي. خدای نړیوال سازمان غړی او څېړونکي هې دربار وایي چې په افغانستان کې جنسي تبعیض د نجونو د خرڅېدو د بد او بدل او جبري ودونو یو اصلي عامل دی. هې دربار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي ځانګړی قانون هم سم نه دی عملي کړی. د برېټانیا صدراعظم تریزا مې نن د اروپایي هیوادونو له مشرانو سره له اروپایي اتحادیې د برېټانیا د وتلو یا برگزیت په اړه پر خپل پلان خبري پیل کړې. هغې نن سهار د هالنګ په هاګ ښار کې د هغه هیواد د صدراعظم مارک روت سره وکتل. تریزا مې به د صدراعظم انګیلا میرکل د کتلو لپاره برلین ته ځي او له یو شمېر نورو اروپایي مشرانو سره د خبرو په خاطر به بروکسل ته هم لاړه سي. د برېټانیا صدراعظم پرون په خپل پارلمان کې یوه مهمه رایګیري وځنډوله او ټاکل سوي چې برېټانیا د مارچ په میاشت کې د اروپایي اتحادیې ووځي. د اروپایي شورا مشر د اتحادیې وویشتو غړو ته سپارښتنه کړې چې پر برگزیت دې له بیا معاملې ډډه وکړي، خو ویلي دي چې له برېټانیې سره به د اروپایي اتحادیې په وتلو کې همکاري کوي. د روسیې دفاع وزارت خپلې دوه جنگي الوتکې چې اټومي ټکنالوژي لري وینزویلا ته استولې دي. په جنوبي امریکا کې د روسیې له لوري د پوځي قدرت دا ډول نمایش ساری نه لري. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې دواړه الوتکې پرون د وینزویلا پلازمینې کاراکاس ته نږدې کښته سوې دي. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو څو ورځې مخکې مسکو ته په رسمي سفر تللی و او له هغه هېواده یې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. دا وینزویلا حکومت په وروستیو کلونو کې روسیې د میلیونونو ډالرو په ارزښت وسله اخیستې ده. په وینزویلا کې اقتصادي وضعیت ډیر کړکېچن بلل کېږي. دا هیواد له روسیې هم ډیر پوروړی دی. په قرغزستان کې یوې سیمه ایزې محکمې نن یو 90 کلن سړی چې د یوې ښځې د تښتولو د واده ته د هغې په مجبورولو او بیا د هغې د وژلو په تور نیول شوی و نن په 40 کاله زندان محکوم کړ. په قرغزستان کې دې قضیې د ډیرو خلکو غوسه پارولې وه او پر ضد یې مظاهرې شوې وې. د مې په میاشت کې دغه 90 کلن وګړي چې یوه ښځه یې تښتولې وه د پولیسو په یوه مرکز کې دغه تښتول شوې ښځه په چړه ووهله او ویې وژله. په قرغزستان کې تر دې پیښې وروسته یو شمېر د پولیسو چارواکي له دندو هم لرې شو. په دې اړه ډېر شدید بحثونه پارېدلي وو تر څو چې نن هغه په 40 کاله بند محکوم شو. او د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر په یمن کې له جګړې ځپلو خلکو سره د مرستې په خاطر 4 میلیارده ډالر غوښتي دي. ملګري ملتونه وایي چې 40 میلیونه یمنیان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه به د 2019 میلادي کال د فبروري په 16 نیټه په جنیوا کې له یمن سره د مرسته کوونکو هیوادونو یوه نړیواله غونډه هم راوبولي. دغه غونډه به د سویس، امریکا او د سویډن د حکومتونو په ملاتړ جوړیږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا له پاکستان غوښتي چې د سولې په پروسې کې د همکارۍ ترڅنګ د نورو هیوادونو هم پریږدي چې له افغان سولې سره مرسته وکړي.
موږ هیله لرو چې پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کوم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي.
د افغانستان سترې محکمې او ځینو وزارتخانو د یوې څارګرې ادارې هغه رپورټ رد کړ چې ویلي دي په دغو ادارو کې فساد موجود دی.
په څلورو کلونو کې 301 تنه د فساد په تور د محاکمو په داخل کې نیول شوي او د عدالت منجو ته سپارل شوي دي.
د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو په اړه باندې نن په مشرانو جرګه کې بحث وشو.
دستهای کار میکنه که انتخابات ولایت کابل به یک چالش یا به یک بحران بسیار بزرگ ببره.
رسول لمړي مطلب ته د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که د افغان سولې په پروسه کې د سیمې هر هیواد مرسته کوي. دوی ورته هرکلی وایي. د دغې شورا مرستیال قاضي امین وقاد د 3 شمې په ورځ دا څرګندونې وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړې چې تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د افغان سولې په پروسه کې د هندوستان مرسته هم اړینه ده. اخوا د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاریو ته لا هم د شک په سترګه ګوري خو وایي په دې برخه کې د هندوستان رول مهم دی. اکرام الله اکرام په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د سولې علي شورا د افغان سولې په برخه کې د سیمې په ځانګړي ډول د هندوستان په مرسته ټینګار کوي او وایي ټول گاونډي هیوادونه باید د افغانستان د سولې په برخه کې د خپل توان په اندازه مرسته وکړي. د دغه شورا مرستیال قاضي محمد امین وقاد دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې په افغانستان کې د هند مرستې ته په کتو اړتیا ده چې یاد هیواد هم د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. ښاغلي وقاد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کوم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي. دا چې اوس غوښتنه کوي دا په ځای غوښتنه ده. موږ د دې موقف تاییدوو. امیدوار یو چې دغسې ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې په خپل قدرت او صلاحیت او موقعیت چې لري
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر 13 ورځ د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې ویلي متحده ایالات چې د افغانستان د سولې په اړه له پاکستان کومې غوښتنې لري دا یوازې د پاکستان له توانه نه دي پوره. د سیمې هیوادونه چین او ایران او په ځانګړي ډول هندوستان هم باید په دې برخه کې مرسته وکړي.
هم خپل حصہ ضرور ملایږي لیکن یہ ریجنل ریسپانسیبلٹی ہے.
موږ بخپل مسولیت ضرور ادا کوو. خدای او سیمایز مسولیت ده. د سیمې نور قدرتونه هم شته چې له غوی موږ د همکاري غوښتنه کوو. گاونډیان دی لکه تاجکستان، ایران، ازبکستان، چین له دوی ټولو بمرسته غواړو. هند هم په افغانستان کې حضور لري. دا غوی مرسته هم اړینه ده. څو دا ګډ مسولیت په شریکه توګه مخته یوسو او هلته امن او ثبات وي.
خاغلی قریشی ویلی افغان جګړه پوځي حل نه لري، باید سیاسي حل ورته ولټول شي. له دې وړاندې د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ هم په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د پیل کړو هڅو د ملاتړ د غږ ترڅنګ د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي راتلونکې اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر وکړي. پاکستاني رسنیو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وویل چې قریشي د امریکا د هغو هلو ځلو په لړ کې افغانستان ته سفر کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان د همکارۍ د جلبولو په خاطر کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د افغانستان د سولې په پروسه کې لا هم د پاکستان همکاریو ته د شک په سترګه ګوري، خو وایي په دې برخه کې د هندوستان رول مهم دی. د دغه کمیسیون غړي آریان یون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر هغه هیواد چې افغانستان کې د سولې په راوستو کې موږ سره مرسته کولی شي د افغانستان ولسونه ورته خوشحاله کېږي او طلبای کوي، نو ځکه موږ وایو چې هن هم یو د هغه جملې نه دی هیوادونه نه دی چې د افغانستان سره ډېرې همکاري کړي. زمونږ په هره برخه کې د دوی سره ارتباطات دي، نو که د سولې په برخه کې هم دوی ګامونه پورته کوي زه فکر کوم چې نتایج به مثبت وي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه تر بل هر وخت هلې ځلې تیزې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته دریم سفر او له بېلابېلو چارواکو سره یې لیده کاته هغه څه دي چې سولې ته د رسېدو په هدف یې د افغانانو هیلې زیاتې کړې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي ځینې کړۍ کار کوي څو د کابل ولایت د انتخاباتو رایې له کړکېچ سره مخ کړي. د دې جرګې د سېشنبې ناسته کې سناتورانو وویل د انتخاباتو خپلو کمیسیون او شکایتونو کمیسیون باید تورې او سپینې رایې سره بیلې کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون یو پلاوی ورته ډاډ ورکړی چې د کابل په حوزه کې له غیر واقعي رایو څخه د واقعي رایو د جلا کېدو لپاره په بشپړه توګه د ټولو اسنادو د سپارلو بهیر ډېر ژر بشپړ کړي. په دې اړه ناجیه ساپی یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي د کابل د انتخاباتو د رای شمیرنې په پروسه کې ګڼې ستونزې موجودې دي. دوی وایي یو شمېر کړۍ او لاسونه هڅه کوي څو د کابل ولایت د انتخاباتو رای له کړکېچ سره مخ کړي. د جرګې مشر فضل هادي مسلم یار بیا د سناتورانو له څرګندونو وروسته پر انتخاباتي کمیسیونونو غږ وکړ چې پاکي او ناپاکي رای سره جلا او حق حقدار ته وسپاري.
په دې ته په خلاصه ډول ټولو ته په اتفاقي یو جواب وایي چې قانون په چوکاټ کې دې هر اداره خپل کار ترسره کړي او په مجلس موقف د دې په وړاندې بیان کړی. بیا هم د هر سناتور صاحب نظریات په حمایت کې او تعقیبوو.
تر دې وړاندې ولسی جرګې او یو شمېر نورو ادارو هم په انتخاباتي کمیسیونونو کې د فساد او لاسوهنې په تړاو انتقادونه کړي دي. له دغو انتقادونو وروسته د ولسی جرګې انتخاباتو کې د تقلب او لاسوهنې په تړاو توند غبرګونونه راوپارېدل او همدا غبرګونونه د دې لامل شول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو مرکزونو په تړاو چې په وړاندې شکایتونه موجود وو د رایې د بیا شمېرنې پریکړې ته اړ شي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اوس ویلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو پلاوی ورته ډاډ ورکړی چې د کابل په حوزه کې له غیر واقعي رایو څخه د واقعي رایو د جلا کېدو لپاره به په بشپړه توګه د ټولو اسنادو د سپارلو بهیر ډېر ژر بشپړ شي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي کمیسیونونه باید د خلکو په پاکو رایو لوبه او سیاسي معامله ونه کړي. د دغو سناتورانو له ډلې انجینر فرهاد سخي وویل
دستای کار میکنه که انتخابات ولایت کابل
لاسونه کار کوي چې د کابل انتخابات له لوی کړکېچ سره مخ کړي. ولې کمیسیونونه خپل منځو کې اچوي او د خلکو په رایو لوبې کوي او سیاسي معاملې ته لاره هواروي.
د سناتورانو همدارنګه له کمیسیونونو وغوښتل سو هغه کسان له لیست څخه لرې کړي چې د تقلب له لارې رایې اخیستي دي. تر دې مخکې د افغانستان یو شمېر ګوندونو ویلي کچېرې پاک یو ناپاک رای سره جلا نه کړي د انتخاباتو پایلې به ورته د منلو وړ نه وي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي رای شمېرنه د څارونکو په حضور کې ترسره کوي او کمیسیون ژمن دی چې دا پروسه به په پوره شفافیت مخته یوسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان ستره محکمه او د پوهنې او کانونو پټرولیم وزارتونو د افغانستان د شفافیت د څار د بنسټ هغه راپور رد کړ چې ویلي دي په دغو ادارو کې لا هم فساد موجود دی. د دغو ارګانو ویاندویانو د سې شنبې په ورځ یوې ناستې ته وویل د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ راپور زوړ او دوی نوي اصلاحات او پرمختګونه له پامه غورځولي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ستر محکمې او د پوهنې او قانون او پېټرولیم د وزارتونو ویاندویان وایي د دوی په ادارو کې د فساد د موجودیت په اړه د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په راپور کې د تحقیق او ارزونې هیڅ ډول مسلکي او علمي معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي. دوی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دغه راپور د زړو اسنادو پر مټ جوړ شوی او د یادو ارګانونو نوي اصلاحات، پرمختګونه او د فساد ضد اغیزمنه مبارزه پکې له پامه غورځول شوې ده. د افغانستان د سترې محکمې ویاند امان الله ایمان وویل
په څلورو کلونو کې 301 تنه د فساد په تور د محاکمو په داخل کې نیول شوي او د عدالت پنجو ته سپارل شوي دي. په دې کې 14% مربوط دی قضا کېږي. 10 تنه هغه قاضیان چې د قانون نه خلاف قضا ته راغلي وو له قضا څخه شړل شوي. د څلورو کلونو په ترڅ کې تقریبا 1903 تنه قاضیان تغییر او تبدیل شوي دي. یو کال وړاندې د قضایاو د مدیریت سیستم ایجاد شوی چې تر اوسه پورې تقریبا 4,500 دوسیې ورته راجستر شوي دي. ښه تاثیرات یې له فساد سره د مبارزې برخه کې درلودل.
خاغلی ایمان دا هم وویل په وروستیو کلونو کې شاوخوا 2,100,000 قضیو ته رسیدګي شوې او دا ټول هغه موارد دي چې د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو لاسته راوړنې ښیي. حال دا چې د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ پر دې ټولو سترګې پټې کړې دي. سربیره پر دې د پوهنې او د قانون او پېټرولیم د وزارتونو ویاندویانو نوری نصحت او عبدالقدیر مفتي په وار سره په وروستیو کلونو کې د دوی په ادارو کې د فساد پر ضد مبارزې په مؤثریت او په رامنځته شوو اصلاحاتو خبرې وکړې او د شفافیت د سار بنسټ راپور یې له انصافه لرې وباله. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې اوس هم د پوهنې او قانون او پېټرولیم په وزارتونو او عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد موجود دی. ښاغلی افضلی ټینګار کوي چې د دوی راپور د هیواد د 34 ولایتونو په 140 ولسوالیو کې له 900 له زیاتو کسانو سره د مرکو پر مټ چمتو شوی دی. نوموړي د افغانستان په ملي شورا کې د فساد موجودیت ته هم اشاره کړې. خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار پر وړاندې سخت غبرګون وښود. ښاغلي مسلمیار د مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل
نن که هغوی په ملي شورا انتخاب کړی ده موږ په دوی باندې ملاحظه لرو. د اشخاص دي مشخص د ټولو غړو د پاکوالي او د دغه دفاع موږ هم نه کوو. دا پیغام ورکوم چې موږ کې دا جرأت شته که زمانه نیولې هر سناتور ما دا یاد کړي موږ یې سرنوالۍ ته معرفي کوو. مجموع کې د ملي شورا د نوم اخیستل چې مشرانو جرګه پکې راځي اشتباه کړې ده بخښنه دي وغواړي.
په ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې د ادارو یو شمیر پخواني مسؤلین وایي په افغانستان کې له دغې پدیدې سره مبارزه شوې خو ډېرې ستونزې پکې اوس هم موجودې دي. له دې ډلې حسین پخری آزادی راډیو ته ویلي چې له فساد سره مبارزه باید یو ډول پر مخ لاړه شي او اصلاحاتو ته جدي اقدامات وشي. خان محمد سین آزادی راډیو کابل.
خبری مجله اوري. د لخکرګاه ښار څلورمه حوزه له درې کلونو وروسته افغان ځواکونه ونیوله. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال چې له افغان ځواکونو سره د باباجي عملیاتو ته تللی وایي خلک عاجلو مرستو ته اړتیا لري او هلته د وسلولو لخوا کرل شوي ماینونه د باباجي د اوسیدونکو په خاص ډول د ماشومانو ژوند ګواښي. الیاس دایی ته به غوږ شو. افغان سرتیری خلکو ته د ماینونو د خطر له امله خبرداری ورکوي چې د باباجي او چانجیر پر تازه پرانستل شوې لار تګ راتګ کوي. دا مې د تیرو څو کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د عملیاتو یوې سیمې ته د همویو ټانګونو پرته په عادي او نازکو موټرونو کې ځم. د چانجر څخه پر فرعي سړک باباجي ته د لارې په اوږدو کې د تیرو دریو کلونو سختو جګړو اثار ولایم پرېمانه دي. دلته هم کورونه نړېدلي دي، سړک او پلچکونه تخریب سوي دي او ځینې ځایونه د ماینونو له ویرې د پاخه سړک څخه بیخي استفاده نه ده سوې. پولیس د مین د هغه چاودنې په اړه خبرې کوي چې زموږ د سفر پر مهال د باباجي او زیته نه رسېده پر یوه اکمالاتي ټانګ سوی ده. ماینونه ډېر کرل سوي دي ځکه نو موږ په اکثرو ځایونو کې پر پښو تګ کوو. سهار وختي هوا سړه ده خو بیا هم ډلې ډلې خلک په خاص ډول ماشومان د سړک پر غاړه ولاړ دي او د افغان ځواکونو په ورتګ خوشحالي کوي او هغوی ته لاسونه شوروي.
د سیمې خلک د حکومت څخه مرسته غواړي او د نامنو او دوامداره جګړو له امله د بندو او اوږدو لارو په پرانستل کېدلو خوشاله دي.
اوس خو دغه د لارې لاس په خپل پر لار باندې ښه سم روان وي، شی مشکل نهسه. مشکو لارې بندې وې، پر کچې لارې به تللو، مریض به شی وو، هغه به نهسو تر هغه ځایه رسولی. دا سیمه نن خلاص شوله، نن دا موږ فرارو، تر اوسه نه یې فراغلي. پرون لا دغه منچکې باندې وو.
خلق خوشاله دي چې لارې خلاصې وي.
اوس خوشاله یاري وویني، خوشاله ده.
اوس خوشاله نهسته. اوس خو دغه عسکر چې راتېرېږي، موږ په دغه لارې خوشاله شو، د زموږ لارې سره پاتې شوه. دې شي اوس مثال موږ را روان سو، دغه ټکټر مالته ډک ولاړ.
حکومت سه دا غواړي چې اوس موږ ته امن راولي. امن خو موږ تاسې خوښ دی، د ټولو اسلام خوښ دی. موږ تاسې موږ واده دی، دا نن اوس موږ خپل واده راوړو. د بولان څخه را روان چې اوځې ته ورسو، یو پارچا امر دین راواخو چې موږ ته معنا پیده لري. بیا یو څوک تکلیف رانه کوي، شی رانه کوي. په کات یو دوه موټر بیا وي بالا بیا هم نه.
که څه هم طالبان د ډیرو سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي، خو د افغان سرتیرو مسولین چې تازه د نادالي لوی مانده او د ښار څلورمه حوزه د وسلوالو طالبانو څخه نیولې ده، وایي د تېرې یوې اونۍ په روانو عملیاتو کې دوه سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو
تسلیم
کردیم. لازادی را دیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
ازادي رادیو دات کام باندې هم د ازادي رادیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ په هر ځای کې چې یاست اوریدلی سئ. د برېټانیا ستر اعظم تریزا می د هغې موافقې د ژغورلو لپاره له اروپایي مشرانو سره خبرې کوي چې له مخې برېټانیا له اروپایي اتحادیې وځي. تریزا می د دغې موافقې په اړه د برېټانیا پارلمان کې یوه مهمه رایګیري هم ځنډولې ده. نوریاس نوري او په دې اړه نور تفصیل.
د برېټانیا صدر اعظم تریزا می بنن په حق کې د هالند له صدر اعظم مارک روت سره وګوري او وروسته به د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د لیدو لپاره برلین ته لاړه شي. می هڅه کوي چې له اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا د وتلو په اړه شوې موافقه چې په کور دننه د اپوزیسیون ګوندونو لخوا له سخت مخالفت سره مخامخ شوې وژغوري. د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک ټینګار کړی چې د اروپایي اتحادیې نور 28 غړي هیوادونه به د بریکزیت د موافقې په اړه له سره غور ونکړي، خو مشان کولی شي چې د هغې د تصویب لپاره د اسانتیا برابرولو په برخه کې له برېټانیا سره مرسته وکړي. توسک وویل د اروپایي اتحادیې مشران به په دې اړه د بروکسل په سرمشي ځکه چې ټاکل شوی بل سبا د پنجشنبې په ورځ جوړ شي بحث او خبرې وکړي. د برېټانیا صدر اعظم په پارلمان کې په دې اړه رایه ګیري هغو اندېښنو ته په پام سره چې ښایي وکیلان هغه رد کړي ځنډولې، او په دې هیله چې که له اروپایي مشرانو سره وکولی شي یوه بدیله موافقه ترلاسه کړي بیا یې لیدنو کتنو ته مخه کړې ده. د برېټانیا په پارلمان کې د اپوزیسیون د کارګر ګوند مشر جرمی کوربین په ګډون اکثره وکیلان د می پر دغې پرېکړې چې له او رئیس په ټینګار ویلی چې دغه معامله به مخته یوسي ډیر په غوسه کړی دی. کوربین ویلی چې مې پر وضعیت کنټرول لاسه ورکړی دی. ډیر وکیلان په دې باور دي چې د مې دغه موافقه په کور دننه سیاسي مخالفتونه ایجاد کړي او پاوند هم خپل ارزښت لاسه ورکړی دی. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د برېټانیا په پارلمان کې به د بریکزیت د موافقه په اړه کله رای اخیستل کیږي، خو له اروپایي اتحادیې د برېټانیا د وتلو لپاره پر دغه موافقه د رای اخیستلو لپاره وروستی مهلت د جنوري 28 تاین شوی دی.
پرون په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي پر ضد 14 ورځنی کمپاین پای ته ورسېده. د ولسي جرګې د ښځو د چارو د کمیسیون یوه غړې مریم کوفي بیا دغه کمپاین سمبولیک بولي او وایي چې ډېر زیات به ګټه ونه کړي. لیلا جعفري هم چې یو مدني فعاله ده وایي چې له ښځو سره د زور زیاتي پر ضد کمپاینونه مرکزي او نمایشي دي. له دې سره د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو په وړاندې 14 ورځنی کمپاین په لړ کې د زیاتو افغان ښځو ستونزې حل کړي او دغه کمپاین ښه نتیجه ورکړي. فیروزه عزیزی په دې اړه رپورټ لري.
افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی پر ضد د 14 ورځنی کمپاین پای خو د ولسی جرګې د ښځو چارو د کمیسیون غړي مریم کوفي وایي دغه کمپاین سمبولیک او یوازې یو څو مشخصو مرکزونو کې ترسره شو چې هیڅ ګټه نه لري. اغلی کوفي وایي
باور داشته باشه که در افغانستان به جز سمبولیک
باور ولری چې په افغانستان کې د دغو کمپاینونو ترسره کول د سمبولیک پرته بل بڼه نه لري. د دې لپاره چې حق حقدار ته نه رسیږي، دوی کمپاینونه مرکزونو کې کوي، لکه کابل، مزار شریف، هرات، بدخشان. دوی دې کمپاینونه په هغو لرې پرتو سیمو کې ترسره کوي چې هلته له ښځو سره تاوتریخوالی کېږي او د تاوتریخوالي له امله زیانمنې دي. د ښځو حقونو فعاله لیلا جعفری هم ورته نظر لري. نوموړي وایي
کمپاین ها تأثیرات خود را داره، ولی
دا کمپاینون خپل اغیز لري، خو په دې شرط چې موږ د کمپاین پر مفهوم پوه شو. خو بعد مرغه دلته افغانستان کې بیلابیل د بشري حقونو او ښځو لپاره کمپاینونه یوازې یو څو ښکلو کلمو کې خلاصه شوي چې په ډېرو سترو او قیمتي سالونونو کې په لوړو لګښتونو یو څو مشخصو کسانو ته وړاندې کېږي. دغه شپاړس ورځنی کمپاین چې له ښځو سره د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت د نومبر په 15مه پیل شوی و، د دسمبر د میاشتې په 10مه نیټه پای ته ورسید. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په 1990 مریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت شوې دي، خو د دوی په وینا د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 3 سلنه راټیټه شوې ده. تر دې وړاندې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زړه بوږنوونکو قضیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې وه. د کمیسیون په وینا افغان میرمنې لا هم د وژنو، جنسي تیري، د بدن د غړو پرې کېدو او د تیزابو د پاشلو په ګډون له ګڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت یاد کمپاین ګټور بولي. د دغه وزارت ویاندې رویا دادرس ازادي راډیو ته وویل
در مدت 16 روز فعالیت وزارت امور زنان داشت.
د 14 ورځو په ترڅ کې چې د ښځو چارو وزارت په دې برخه کې فعالیت ترسره کوو، موږ وتوانېدو چې د ښځو له زندانونو لیدنه وکړو، د ښځو ملاتړو مرکزونو او امنخونو لیدنه وکړو، د دوی ستونزې او اړتیاوې مو مشخصه کړې او رسیدګي مو ورته وکړه. د پولیسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون غړي مریم کوفي وایي چې حکومت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټېدو لپاره مشخصه تګلاره برابره او د جوماتونو له لارې د ملا امامانو په وسیله خلکو ته په دې اړه عامه پوهاوی ورکړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت وایي روان کال د زعفرانو تولید 14 ټنه لوړ شوی. دغه وزارت وایي اکبر رستمینه نازدی رلو ته وویل پیو کانفرنس کې وویل په همدې کال کې د زعفرانو په کښت کې 200% زیاتوالی راغلی. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې روان کال په شاوخوا 1,220 جریبه ځمکه کې زعفران کرل سوي چې د تیر کال په پرتله 20% کې پکې زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وایي اکبر رستمی د سه‌شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې روان کال د زعفرانو تولید 14 ټنو ته لوړ شوی. هغه وایي روان کال د زعفرانو تولید 295 کیلوګرام ته یعنی 14 ټنو ته رسیدلی چې نسبت تیر کال ته 22% کې پکې زیاتوالی راغلی. ښاغلی رستمی زیاتوي چې په ترتیب سره په هرات، فاریاب، کندهار، بلخ، سرپل او فراه ولایتونو کې زیات زعفران کرل سوي دي. د کرنې وزارت وایي چې د چین هیواد په همکارۍ په نوي ګلخانۍ بڼه په دایکنډي، بامیان او کابل ولایتونو کې د زعفرانو کښت ازمیل سوی چې په وینا یې ښه نتیجه یې ورکړې ده. اکبر رستمی زیاتوي چې د افغانستان زعفران نوي پسلو کې ولسو آسیایي، عربي او اروپایي هیوادونو او همداشان د امریکا متحده ایالاتو ته صادریږي. د کرنې وزارت چارواکي وایي د تولید شویو زعفرانو بیه په کورنیو بازارونو کې 10 میلیونه او په نړیوالو بازارونو کې بیا په 3 چنده زیاته بیه پلورل کیږي. د کرنې برخې یو شمیر متخصصین وایي که افغان حکومت او بزګران د زعفرانو کښت ته زیات پام وکړي نو له بل هر کښت زیات یاد بوټی د کوکنارو بدیل کیدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادۍ رادیو زینو مینوالو د ازادۍ رادیو د اس ام اس 1313 لارې ازادۍ رادیو ته ځینې لنډ لیکلي پیغامونه را لېږلي. له هغې ډلې عبدالرازق صاحبزاده د لغمان الینګار ولسوالۍ لیکلي پاکستان یو په بل بانه بیا غواړي چې په افغانستان کې راتلونکي سولې کوشش ګډوډ کړي. محمد محمدالله قلمیار د هلمند له سنګینه لیکلي پاکستان د په سوله کې هېڅ کومک نه کوي، خلاصوهنه دې هم نه کوي. عبدالهادي حقمل هم د کندهاره لیکلي دي په افغانستان کې
چې بهرنیان وی سوله نشي راتله. غلام محمد پښتون د هرات څخه لیکلي، سوله د افغانستان د ولسي وازنې ارمان دی. طالبان او دولت دواړه باید د ولس د ارمانونه پوره کړي. عنایت د کنړ نشکام څخه لیکي، مشورتي بورډ به د سولې پروسه ځنډنی او له خنډ سره مخ کړي. تاسو هم کولی شئ د افغان بي سیم 1913 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته لنډ لیکلي پیغامونه راوستوئ. پام دې سره رسیدو د پروګرام پای برخه ته. له تاسو اجازه غواړم مصطفی صدیقي به وروستۍ نیم ساعته دری خبري مجله وړاندې کړئ.